دغه غرونه کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کیږي، یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژاو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډېر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپیژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړه، کوم چې 10 میلیونه کیلومترو مربع ته رسېدي، او په 2012 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 232 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي، او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیا په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. کله چې تاسو یې په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپلې ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د اتم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی واوسیږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي، تر بل داسې درس پورې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو کولای سکون کو زبرش نغم خار تاسو تر شرق واس مم ده نه هم ترکی جغرافیا مسمون لمری لوستا لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنو کولای سکون کی براترو و جوړ صحت مند هو سی جو د صحت چم به بم پتن می ترنو کولای سکون کو پته ترګی کی مروتا سو د اورفا د لوی وچ په حق معلومات ول وستلا او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاس ترل. نن ورځ د چیز مروتا سو د نه هم ترکی جغرافیا مسمون لمری لوستي مروتا سو د افریقا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کولای زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلورو خواوو په هکله معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلورو خواوو په هکله معلومات ولولو. خو ژاو ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 6.5 درجو او سویلي عرض البلدونو د 3.5 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. د شمېر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه چې ده هغه پخپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.5 میلیارد/100,000 کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په درېو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه، او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د لوی لوی وچې څخه ورسته درېمه لوی وچې ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو. د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچې یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشحال لري زده کوونکو، د افریقا لویې وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېر دا چې ده په خپلو اوبو دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشحال زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د صاف غاړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده صاف غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، د دوی اعتداد چې دي پکې کې کم دي. په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په پرامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي، چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي، زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي، او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي، درنو زده کوونکو، سمندرې ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصلخیزې ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلیزې ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره سوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښې په واسطه سره چې دا جدا سوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهېږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهېږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل سوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم پخپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,095 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د پاتې برخې چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبې خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورښت کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او همچنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي، چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجه غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوسته، اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر من اوګل لیست کون کو زبرشنا غو پارت څه ټول تشرغ واس مې د لسم ټولګي جغرافي مضمون لومړی لوستا. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیست کون کو برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می. قدر من اوګل لیست کون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو بلوست ولولو، عبارت دی له لومړی: طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدرمنو وګړي زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدرمنو زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو، نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نسو ویلی، ځمکه چې د خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نسو ویلی چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالي، سور، لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي، سور یا هم پلنوالي او لوړوالي، دوړې سطحې، ټیټې سطحې، په پوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې، د هغې اوږدوالي او پلنوالي، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي، هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو، عبارت دي له لومړی: د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده، هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده، په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده، د کانتور شي دي. څلورم: پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم: د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم: په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز ختیز دا ټول طرفونه باید چی شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرښي د دوغو په حقله نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې ادانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو ادانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. که درمنه زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم ادانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو نو د هغې د ښودلو لپاره موږ او تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ته بیې دغه د جغرافي اوږدوالي طول او سور یا هم عرض البلد چې دي یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې د رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه شي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسیږي په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسیږي وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو نو دا به زموږ سره سم مساوي سي 1.50,000 نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومول شو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په حق معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي په نقشه کې د نقشې اجنه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په حق موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدرمنو زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسیږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سره ښودل کېږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. دغه زمکی جووري لوړوالي د کرشو په واسطه سره مراد تاسو پرزات او پرزات کول یا هم انزورو او هغه مراد تاسو ته پنشه کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالي مراد تاسو ښکار کی، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه مراد تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټوله مراد تاسو ته پنشه کوي. د غرونو لوړې سکې مراد تاسو ته پنشه کوي. په څرګند ډول سره هغه اعداد مراد تاسو پکې پنشه کولی سو، ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کشې چې بیا دي مراد تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کشې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کشې چې بیا دي موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنې مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې مو تاسو پکښې کې پیژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پیژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتئ چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنی د پلونو، پولې، کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالي، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ او راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کوي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نزد کوئ کو دا پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي لومړنۍ پښتنه نقشه تعریف کړي دویمه پښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري درېم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کېږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو قدر منځ کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې سم زده کړي واوسېږي تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ